سلامونه ګرانې مریم جانې فایق ګردیوال، خوشاله یم چې تاسو امریکا غاک سره د مرکی پترچ کې ګورم او تاسو سره خبرې کوم. کپو پایل کې ما ته د خپل فعالیتونو په اړه وایاست، د دغه اپلیکیشن د الف بی په نوم اپلیکیشن چې تاسو یې بنسټ ایښودلی دی، څنګه کار مو پایل کړ او ولې مو پایل کړ؟
شایسته جانی، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ډیره مننه ستاسو د بلنې نه په خپل پروګرام کې. ډیره ښه پوښتنه وکړله د اپلیکیشن په اړه. زه یو افغانه میرمنې ما چې تعلیم مې کړی، د تعلیم په اهمیت پوهیږم، د تعلیم په اهمیت د چې په ټولنه کې او د یو انسان فردي شخص په ژوند کې کم تاثیرات لري، کم فواید لري، نو د دې نه بې برخې بې خبره نه یم. پاتې نو د یو با مسؤوله مسؤلیت پذیر افغان ښځې په توګه باندې دا اپلیکیشن، د الف بی اپلیکیشن، د فیلان د پښتو او فارسی دری ژبو د زده کړې لپاره اپلیکیشن دی. فیلان خپل په ډیر ابتدایي یا الیمنټري لیول باندې مواد پکې شته دي. دا اپلیکیشن مګه د څو خوونه څو خلاوي وي د زمونږ په ټولنه کې، چې افغانان د افغانستان په داخل کې دي، چې افغانان چې د افغانستان بیرون دي، نو د دې یو اپلیکیشن ضرورت احساسې ده. موږ سره مهارتونه وو، موږ سره ټول هغه سکلز او استعداد وو چې موږ توانېدلو د یو څه جوړ کړو، او موږ متوجه شو چې د یو څه ته په افغانستان کې داخل افغانانو ته او بیرون ضرورت دی ورته. نو لومړی پړاو کې لکه د هر یو بل افغان چې د خپل وطن لري ژوند کوي، زه هم د خپل هیواد نه لري هم، زما ماشومان متوجه شوم چې باوجود چې موږ ورسره خپل ژبه غږیږو، مګم هغه شانتي چې باید خپل ژبه زده کړي د هغه فرصت نو برابر دوی ته. نو موږ په لومړی پړاو کې هغه بهر میشته افغانانو ماشومانو لپاره دغه اپلیکیشن جوړ کړ چې باید دوی خپل ژبه، خپل کلتور، خپل هیواد، تاریخ سره بلد وسیږي، خپل ژبه زده کړي. روسته دې متوجه شو چې دا اپلیکیشن نه یوازې چې دا خلاو ډکوي، بلکې دا اپلیکیشن په نورو ډیرو مواردو کې مفید تمامې دي. شي لکه کومه ان تعلیمي نصاب وګورو، ډیر زیات په خوانه او زور دی. کدا موږ مودرنایز کرو، ټیکنالوژي ته ورواړو، که زمونږ د ابتدایي خوانځي ماشومان د ټیکنالوژي د کمپیوټر په ذریعہ دوی خپل لومړی الفباز د کړی لیک او لوست زده کړي، د رنگونو سایکالوجي سره بلد شي، دغه په ذهن اغیزه وکړي، نه یوازې قلم او کتاب شاو او تباشیر وي او پنسل وي او تور سپین وي، د سې هغه مینا ولاقه او سره پیدا کړي. نو ست دې ته متوجي شو په افغانستان کې د بي سوادۍ کچه ډیره لوړه ده. فعلاً افغانستان د سې وضعیت ته رسیدلې دی چې د تعلیم نه ډیر خلک محرومه دي، نه وسنۍ وضعیت ته په کتو سره، بلکې د وسنۍ وضعیت نه وړاندې او پراتلم کې کې موږ داسې حدس وهلې شو چې افغانستان خورا ډیر زیات ژور بې سوادۍ سره لاس په ګریوان دی. بل ځینې زمونږ خارجي دوستانو هغوی غوښتل په پښتو او فارسي ژبه زده کړي، هغوی سره موږ دا ورماري فکرل هغوی ته ډیر زیات ګټه رسولې شي. نو یو داسې یو موارد نه و چې موږ ته الهام واخیسته، ډیر داسې و چې موږ ضرورت احساس کړ چې دا باید.
نو په دې حساب ستاسو د اپلیکیشن هم د ماشومانو سره مرسته کوي، هم د هغو افغانانو سره چې د سواد نه به برخې پاتې او اوس غواړي چې سواد زده کړي، او هم د هغو بهرانیانو سره چې د افغانستان مهمه ژبې مثلا دری او پښتو غواړي زده کړي. نو دا دریو کټګوري خلکو سره په ښه شان مرسته کولای شي.
بالکل، فعلاً موږ هم دومره وتوانېدلو چې دغه ابتدایي مواد ور داخل کړو په دغه اپلیکیشن کې. موږ هم کار روان دي، زمونږ خوخه دا ده چې په راتلونکي کې دا متوسطه بیا اډوانس شي، بیا مکمل هغه لیول ته ورسیږي چې کمپلیټ ایجوکیشنل اپ ووسیږي اپلیکیشن. زمونږ غوښتنه دا ده، خو موږ د ځینو ریسورسز کمی سره مخامخ یستو. که موږ وتوانېږو دغه ریسورسز پیدا کړو، نو مونږه 24/7 چلی رساته دغه سیمنګ دغه تا وخت ورکو په دې باندې مطلب مؤثره توګه باندې کار وکړو. دا ما او زما د ژوند ملګری منګه خپل خپل فکر دا کار کړی دی، په دې چې زما کورنۍ، زما پلار، زما ترونه، زما نیکه، زما سخر، زما مشر سخر، دغه ټوله کورنۍ مې ما لیدلې دي. زمونږ تروریانې میندې دوی په تعلیم پارسه کې په افغانستان کې ډیر زیات دوی وخت تیر کړی دی، عمر کړی دی. نو زم خپل مسؤلیت کړم چې زه هم باید د نوي نسل په توګه خپل وانډ اپ د ټولنې په داسې یو وضعیت کې چې افغانستان فیلان دی، لکه څنګه چې مخکې یادوري وکړل چې د نړۍ په سطح افغانستان یوازنی هیواد دی چې ښځې د تعلیم حق نه لري. نو په دې کې خو مونږ سیده مونږ خفه پاتې کېدلی شو، غږ پورته کولی شو، مګر زه فکر کوم دا غینه یو قدم وړاندې باید مسؤلیت واخلو چې څنګه په داسې یو ناورین کې مونږ د یو لمر په توګه ځلیدلی شو، یو څه خپل ټولنې تکولی شو. سخت شرایطو کې ټولنې ته داسې یو څه ورکولی شو چې سبا ته کې ان شاء الله زه مطمئن یم چې دغه ناورین هم افغانستان لکه څو څو ځلې وتلې دي، بیا به دې هم ماشوم یو ماشوم د درې کاله څلور کاله تعلیمي لړۍ چې خلال پکې وارد شي هغه ډیر زیات سخت تمامېږي په یو شاګرد باندې. نو زه فکر کوم د دې توانایي د افغانستان ځوانان نور نه لري. یا
د نړۍ په هر ځای کې چې اوس د باوري موثقو او اړخیزو خبرونو د ترلاسه کولو څخه یو کلیک لري، ویو پلانز د سیاسي پیښو څخه نیولې تر ریښتینو او مستندو روایتونو پورې تازه خبرونه او هر اړخیز رپورټونه، علمي او معلوماتي مطالعې په پښتو او دري او په لسګونو نورو ژبو، دا ټول هر چیرته او هر وخت یوازې د ویو پلانز په اپلیکیشن کې د لاسرسي وړ دی.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ پر رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ د فارغ د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبريالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده یې وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبريالانو اقتصادي ستونزې، د خبريالانو ځورونې، ځانګړي راپورټونه، مرکه او تحلیل، د رسنۍ د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکۍ او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خپرونو لالارې اوریدنی او لیدلی شئ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د ونې په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هر جمعه د شپې د یو لسو بجو نه تر یو لسنیمو بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم خپل رپورت وړاندې کړ چې په ترڅ کې په افغانستان کې د وضعیت د خلکو د بیوزلۍ او د بشري حقوقو د ناورینونو په تړاو اندېښنه وښودل شو. ستاسو غبرګون په دې اړه څه دی؟ د یوې مېرمنې په توګه چې کله ګوري په افغانستان کې نورې مېرمنې د کار حق نه لري، د خپل اواز د اوچتولو حق نه لري، هویت یې خپل په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی، څه احساس کوي؟ او د نړیوالې ټولنې د متحده ایالاتو چې افغانستان سره یې د مرستو ژمنتیا ښودلې وه، دوی ته ستاسو پیغام څه دی؟ ستاسو غوښتنه د یوې افغان مېرمنې په صفت د دوی نه څه؟
زما غوښتنه د کله چې دویم ځل دپاره په افغانستان کې سیاسي واک طالب ته د دغه انټرنیشنل پلاتفورمونو او پالیټیشنز د خوانه پریښودل شو، هغه وخت کې زه ډیره ورختا وم، ډیره خفه وم. ما فکر کاوه که موږ افغانان دلته په پوره اعتماد په یو اتحادی متحده شکل باندې غږ پورته کړو، دغه ټولنه را بیداره کړو چې دا ناورین په موږ مراولې، دوی په موږ محاکموي. مګر باور کې دا درې کال چې تیر شو زه اوس د دوی نه هم یعنی چندان تم نه لرم، مګر زه د افغان خزی په صفت او نور افغانان ته هم دا وایم چې موږ باید خپل راتلونکي سرنوشت ټاکون کې خپل باید ووسیګو، خپل وخت خپل لاس کې واخلو، نه طالب ته پریږدو او نه دین نړۍ والو سیاسونو ته پریږدو. که دوی په لاس کې وي، دوی د زمونږ په سرنوشت د تیر په شکل لوبي کړي دي، نور به وکړي. زه فکر کوم چې په منګه چې څه تیر شو دا لومړی ځل نه و چې مثلا منګه ورختا شو ورته یا ونه پوهیږو چې دا په منګه څه راغله، دا خو منګه پوهیدو. نو په لومړی ځل کې سعید منګه ډیر څه ویلې شو، مګر په دویم ځل باندې زه فکر کوم منګه افغانان مسؤلیت واخلو او بیدار شو. درې کاله زما د پاره د نه منلو وړ خبره ده چې په افغانستان کې په پوره یو هیواد کې خزی جونې د دوی بشري حق نه محروم دي. نه نو وړ نه ده، خو زه فکر کوم د هغه د یو خفګان، ژور خفګان پړاو نه زه ځان میرا وستلې دي. او زه پوهیږم چې زما وس فلنی وضعیت دی، یعنی زما مطلب یو افغاني خزی په صفت څه دي او ماته څه کول پکار دي. نو زه فکر کوم ځان می د هغه ژړاګانو نه او خفګان او ډیپریشن نه وستلې دي، او په مسؤلیت افغان په توګه زه غواړم خپل مسؤلیت په خپل لاس کې واخلم او خپل غږ هم پورته کړم او د خپل خویندو غږ ځان سره یو ځای پورته کړم.
ډیر ښه. څه فکر کوي ستاسو د الف بی د اپلیکیشن ګټه تر کومه مثلا تاسو رسیدلی وینئ چې یو اغیز کړی وي، یو اثر کړی وي، یو ښه نتیجه او پایله درلودلې وي؟ یو مثال کوم سره شریکې؟
بالکل. د دوستانو نه، افغانانو نه چې بهر کې دي، داخل کې دي، همیشه مثبت ماوریدلی دي، همیشه دوی بدرغه کړی دي، ویلی دي چې لکه په خوا په زمانو کې وایي چې یو بدل لیکل کېدلا یا یو شعر لیکل کېد د افغانستان تاریخ پکې رانغړېده، هغه پاتې کیږي. مګر مو زمانه خو پرمختللی شوې ده، د افغانستان تعلیمي نصاب یا زموږ پښتو ژبه د ټکنالوژي ته راووري، نو موږ سره همیشه وي د دې ویر و چې زموږ ژبه ورکیږي، زموږ ژبه تعلیمي ډګر نه رسته پاتې شوې ده. دغه خفقان و چې د پښتو او د فارسي ژبه یو د هغو ژبو نه ده چې ورو ورو به ورکه شي. مګر کله چې اپلیکیشنونه ګورو موږ ته دا خورا زیات خوشحالي راکوي چې نه، دا که ټکنالوژي ته واوړي نو د دې مرګ وي نشته. نو یو بل یو څه ډیر زیات زه غواړم ووایم، دا چې د افغانستان تعلیمي نصاب همیشه د جنگونو، سیاسونو، د واک او د دوی په لاس کې د لوبي په شکل غورځېدلې دي. زه فکر کوم چې موږ افغانان یو مسؤلیت چې د تیر تاریخ نه باید زده کړو، خپل تعلیمي نصاب دومره مستحکم کړو، دغه دومره قوي وي چې د ورځې د لس ځلې د افغانستان دولتونه تغییر وکړي، مګر دغه سیاسون د دې جرأت ونه کړی شي چې د افغانستان په تعلیمي نصاب کړي دوی په خپل خوخه باندې راوګرځي وای وای راوړي یا پاغي کې مثلا بندیز راولي. نو زموږ په نار دی یو تعلیم یافته افغان یو د پنتون استاد د لور په صفات دا چې د افغانستان تعلیمي نصاب محکم کړو چې څوک پکې د لوبي د لوجلات ونشي کړلی.
بل مریم جان، نو ولې تاسو او ستاسو په شان تکړه او تلي استادان چې د هیواد نسل یې هم روزلې دی نن اوس په کار کېږي د خپل د استادانو یو ګډه ټولنه د الجبر استاد فرض مثال د ټولنیزو چارو استاد فرض مثال د ساينس د برخې داسې یو قوي ټولنه چې آنلاین خوندزي حتی تاسیس شي چې هماغه چې تاسو ول چې نظامونه بدلیږي که حکومتونه بدلیږي د دې ورچا به ونه لري چې نصاب کې لاس وهنه وکي او یا هم خدای مکره هغه ډنګ کی زه هر دل اورم ټول غواړي یو څه وکي او ګورم چې ډیر زیات زیار روان ده خو په ګډه نه ده روان.
زه به خسته سو د خبرې سل په سل کې موافقه ما زما کوشش هم ده دي. زه فکر کوم هیڅوک د یو میز ګرد نه راغونډيږي تر څو چې یو څوک په لومړی پړاو کې دغه هغه انیشل سټپس ونه خلی. زه دې ته متحده او ما چې زه باید لومړنی ګامونه واخلم او هغه ونان چې رښتیا هم دغه ارسه کې خورا ډیر زیات موږ قدرونه لرو هغه په موږ باندې دا باور وکړي چې موږ یو څوک موږ رښتیا په وطن جوړه کوګيږي او زموږه صداقت دوی وویني. نو زما خواهش هم دا دی چې پراتلون کې کلونو کې د الف بی اپ نه موږ د سیو څه جوړ کړی وي خو په دې کې نه پوهیږم چې موږ خپل صداقت وفاداری خپل وطن ته خپل وګړو ته په کوم شکل کې ورخکارا کړو چې د دوی قناعت حاصل شي. زما غوښتنه هم دا ده چې باید دغه الف بی اپ نه موږ د سیو څه جوړ کړې شو باوجود د دې چې زبه هر ورځ دې ته غږ پورته کومه چې په افغانستان کې د خزو کاری حق د خزو ټول حقوق پر ځای شي جون ته مکتب د مکتب الټرناتیو هیڅ نشي کېدلی هیڅ اواز چې د مکتب په څنګه شاګردانو معلمانو ته کومکی دي مګر د سی یو مستحکم پلیټ فارم آی کاش تاسو دعا وکړی او موږ به هلي ځلی وکړو.
د امریکا غږ آشنا ټلویزیون نړۍ ته ستاسو لپاره د آشنا ټلویزیون بیلابیل خبرونه کوي، تازه خبرونه، څېړنیز رپورټونه او مهمه مرکه اوریدئ شئ. تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لالارې په ژوندۍ بڼه لیدلی او اوریدلی هم شئ. د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ پر رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ د فارا د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبريالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبريالانو اقتصادي ستونزې، د خبريالانو ځورونه، ځانګړي راپورټونه، مرکه او تحلیل، د رسنۍ د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوک بکی او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خبرونو لالارې اوریدنې او لیدلې شي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل ايني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتم کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکې وي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
امریکا یو له هغه هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلا بیلو کلتورونو دودونو ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک دلته په خپلو هڅو او له فرصتونو څخه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې نوې خبرونه ډېر ژر له امریکا غږ آشنا تلویزیون څخه.
زما بله پوښتنه د ځینو مدرسو او ښوونځیو ترمنځ د توپیر په اړه ده. په افغانستان کې اوس د مدرسو شمیر خورا زیات شوی او د عصري علومو په د تدریس په برخه کې بندیزونو شاهدان یو. څه فکر کوئ او هغه کتابونه چې د پاکستان کې چاپیږي او افغانستان ته ځي، دا ټول د مدرسې دینی کتابونه دي چې په واقعي توګه هم د اسلام دین انځور نه وړاندې کوي تر ډیره حده. دا به څومره د افغانستان راتلونکي ته زیانمن تمام شي ستاسو په نظر؟
شایسته جان، مخکې چې خبره مونږ د دې وکړه چې د افغانستان تعلیمي نصاب د سیاسونو د لاس اله ګرځېدلې ده او د افغانستان سل کلن تاریخ نه را په دې خوا کې مونږ دې ته وګورو، دې ته متوجه کیږو چې همیشه دولتونو تغییر خوړلې. د افغانستان تعلیمي نصاب د سل کالو را په دې خوا چې دولتونو تغییر خوړلې دی، د سیاسونو د لاس اله ګرځېدلې ده. زه فکر کوم اوسې وخت رسېدلې دی چې مونږ باید د افغانستان تعلیمي نصاب د دغې ستونزې او دغې ناورین نه وژغورو. دا زمونږ د کادرونو، دا زمونږ د استادانو، دا زمونږ د معلمینو، دا زمونږ د پوهانو، دا زمونږ د علماو، ریښتینو علماو مسؤلیت دی چې دی دغه پرابلم، دغه ستونزه وسنۍ نه ده. دا د سل دوه سو کارو را پدې خوا کلم چې په افغانستان کې سیاسي تحول راځي، دوی په تعلیمي نصاب باندې حمله کوي او دوی غواړي چې هغه عامه ذهنیت خپل د سیاسي نراتیو روایت په اساس را وګرځوي. نو مونږ ته په کار ده با مسؤلیت غیر سیاسي افغانانو ته، پوهانو ته، کادرونو ته چې څنګه دغه ستونزه حل کړو، او هغه په همدې شکل کېږي چې مونږ خپل ریښتینی کادرونه، پوهان او ریښتینی علما راغونډ کړو، تعلیمي نصاب د دغه ناورین نه وژغورو. دا کار تر څو که مونږ ونه شو کړی، سبا ته به بل سیاسي نظام وخت رسیږي، هغه به په یو بل شکل باندې خپل هغه تختې مشق خواهشات به وګرځي. دا غلط کار دی. زه فکر کوم افغانستان تعلیمي نصاب باید مونږ د دغه ناورینونو نه د ژغورل یوازنی دا دی چې مونږ یو مستحکمه تعلیمي سټراکچر باید ولرو.
ګران مریم جانې، تاسو خپل دا اپلیکیشن آنلاین لاره خپدی کې ځینې خبرګونونه هم، ځینې دوستان، ځینې لیدونکي خپل خبرګونونه هم لیکي، په دې اړه وایست آیا دا مثبتي، منفي دي؟ خلک څه وایي ستاسو د کار په اړه؟
ډیره مننه د پوښتنې نه، شایسته جانې. تر حد اکثر نظریات همیشه خدي مثبتي، خلک بدرقه کوي، اپ نه ډیره خوشحالي ښکاره کوي. ټول افغانان د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي، د همدې پیغام مونږ ته رالیږي چې دا خو زمونږ هم مونږ دې په سکر زیدلو، مونږ د سیاو څه غوښتل، زمونږ خوخه داوه. نو دا یو خوشحالي راپخي. مګر ځینې افغانان د افغانستان فعلی سیاسي وضعیت ته په کتو سره خواشینی په دې ښکاره کوي، یا ډار لري په دې چې ګنې یو خو د حکومت دیفیکټو حکومت د افغان خزونه د دوی ټول حقوق هستی دي. د دوی ډار لري چې چرته تعلیمي نصاب هم آنلاین شي، دا په دې معنی ده چې خزي رښتیا هم په کور او په ګور پاتې شي. نو زه فکر کوم چې موږ سیاسي ستونزې په افغانستان کې خورا لرو، فعلاً په دې زیات بحراني حالت کې یو، مګر دا اپلیکیشن د هیڅ سیاسي وضعیت سره تړاو نه لري. زه فکر کوم چې دا اپلیکیشن یو تعلیمي اپلیکیشن چې د افغانستان اشدې ضرورت دی. په هر شرایط کې چې دا وضعیت او دغه سیاسي اوضاع حاکمه وي، او سبا ته چې زه د دې ناورین نه هم افغانان خلاصيږي، بیا هم موږ د سې مواد او د سې اپلیکیشن نو ته موږ ضرورت لرو. دوستان ځینی وخت کې نه پېږم چې دا کم دوستان دي، دوی د افغانستان دوستان دي او که اصلا دښمنان دي. دوی فکر کوي چې دا اپ د افغان خزونه د دوی د ازادۍ اخیستلو. زه فکر کوم چې افغان خزه تا کله چې تعلیم ورورسیږي، کله چې هغه سواد حاصل کړي، هغه خپل حق ته پاره په سمه توګه باندې ودرې دي، شي نه په کور داخل کې طالب د هغه مخه نیولې شي او نه د کور نه بهر طالب د دې مخه نیولې شي. د سواد لانی باسواد خزه کله چې هغه اویرنس او انټلیکټ ولري، دن شي کین فایټ د هر څه لپاره، هغه حقوق د
پاره، هغه وسله ده چې څوک ترې غلا کولای نه شي.
نو دا افغانستان د دې اپ مطلب دا دی چې موږ تعلیم پوها لیکو لوست په هر شرایطو کې افغان خزو ته ورورسو.
نو مریم یعنی و پوښتنه دا هم ده چې کله ځینی افغان فعال میرمنې ویني، نو دوی د لوی دیز نړۍ په هنداره کې دوی ارزوي او وای خای دوی هماغه شکل ازادي وغوړي او داسې نور. آیا تاسو هم همدغه سي یو فکر سره مواجه شوي یاست؟
زه نه پوهیږم، ځینې زمونږ په هیواد کې یو فکر دی چې د ازادیونه د دوی مطلب همیشه منفي وي. ازادي څه ته وایي؟ تعلیم خو د انسان روح ازادوي، انسان ته د دې اختیار ورکوي چې خپل ځان وپیژني، خپل خالق وپیژني، خپل چاپیریال وپیژني. دا خو د انسان د فکر ازادي ده. زمونږ په هیواد کې د فکر او د انسانيت ازادۍ نه ځینې منفي چې هغه ځکه فکر کو په هر ټولنه کې هغه ازادي، یعنی انساني هغه کرامات چې تر پخو لاندې کې هغه مردود دي. هیڅ کله هم هغه انسان چې خپل ځان وپیژني، خپل وجدان وپیژني، خپل خالق وپیژني، د هغه ازادیانو نه ډډه کوي. نو زه فکر کوم چې نا موږ افغاني خزي خپل ځان پیژنو، خپل چاپیریال پیژنو، خپل دود او دستور پیژنو، خپل ویلیوز لرو هغه پیژنو. نو افغان خزي ته هیڅوک مونږ وایي چې ته څرقه ازادي غواړي. زه انساني ما او د انسانيت ازادي غواړم.
ډیره زیاته مننه کوم په همدې ښکلي پیغام به دا خبرې هم ختم کړو. تاسو ته د لا بریالیتوبونو هیله کوم. همیشه ځلانده اوسې مریم جانې فایق ګردیوال، ډیره زیاته مننه.
ډیره ستاسو نه هم مننه.
خوشاله اوسې.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي، نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موخ نړۍ سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موخ بشپړ انزور درکو.
د طالبانو په حاکمیت کې په افغانستان کې رسنۍ د کومو ننګونو سره مخ دي؟ پر رسنۍ باندې د طالبانو لخوا لګول شویو محدودیتونو ته ژوره کتنه، د رسنۍ د لپاره د کاري چاپیریال تنګیدل، د خبريالانو ناڅرګند وضعیت، له هیواده یې وتل، دولتي سانسور، د رسنۍ ځان سانسورونه، د رسنۍ او خبريالانو اقتصادي ستونزې، د خبريالانو ځورونه، ځانګړي راپورټونه، مرکه او تحلیل. د رسنۍ د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د می په دریمه نیټه د امریکا غږ د سپوږمکۍ او تلویزیونی ډیجیټلی او رادیوي خپرونو لالارې اوریدلې او لیدلې شي.
We'll be right back.